یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرګم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم وړاندې مو په ترکیه کې د افغان سولې له جوړی دون کې غونډې خبرو چاري چرته رسیدلی او طالبان وای چې غور پرې کوي د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه
په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو ترکیې او قطر له استازو سره د ترکیې د غونډې په اړه خبرې کړې. ذبیح الله کلیم د سرپرست او نوماند لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د پرلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پانه کې وایي په دې ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحث وشو. تمه ده چې ترکیه په روانه اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د لوړې کچې د یوې غونډې کوربه وي. د سولې وزارت په خبر پانه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر د استازو په حواله راغلي د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیوړی او چټک کړي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی د ترکیه د غونډې د بریا لپاره هیله ښودلې څو په مټ یې د په وینا روان تشدد پای ته ورسیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دې وزارت ویندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسینی ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپل پریکړه نه ده اعلان کړې دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال ولیږي او کنه څه نشي ویلی. ښاغلی حسینی وویل د حج د پروسې د ښه تنظیم لپاره د سعودي عربستان له لوري هر کال له ټولو هیوادونو رسمی پلاوی غوښتل کیږي چې د سعودي د حج له وزارت سره ځینې موافقې لاسلیک کړي، خو تر اوسه سعودي په دې تړاو هیڅ راز اړیکه نه ده نیولې.
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیئت د غوښتلو غوښتنلیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسېدلی او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تر کال د کرونا د وبا د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې 2000 تنو ته اجازه ورکړه چې دا مراسم ادا کړي. ذبیح الله کلیم د افغانستان د ولسمشر لخوا د سرپرست او نوماند لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د ښاغلي کلیم د ټاکنې فرمان پرون ورکړ. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ټاکل شوی ښاغلی کلیم په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت لخوا د باور رایې د اخیستو په هدف ولسی جرګې ته معرفي شي. له دې مخکې فرید حمیدی د افغانستان لوی څارنوال و. ښاغلی حمیدی له 15 کاله دندې وروسته سږ کال د وري په یو لسمه نیټه استعفا ورکړه. لازادی راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سولېز مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې د برما پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودل شوې او د مظاهره چانو پر وړاندې د زور د کارولو او د ښځو ماشومانو په ګډون د سلګونه ملکیانو وژنه غندل شوې ده. د امنیت شورا لویدی زوغړو هیوادونو غوښتل چې په اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو یادونه وشي چې دا د بندیزونو د لګولو په معنا ده. خو له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته د میانمار ګاونډي او متحد چین د دې کار مخه ونیوله. په میانمار یا پخوانی برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته خلکو اعتراضونه پیل کړل چې په ترڅ کې دولتي ځواکونو له زور زیاتی کار واخیست. د وروستیو راپورونو له مخې په میانمار کې د دولتي عسکرو لخوا تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په راروانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. د اوپک پلس په نوم د دې ډلې مشري سعودي عربستان او روسیا کوي. د اوپک پلس د انرژي وزیرانو پرون پنجشنبه په یو بیان کې د کورونا د وبا له دورې وروسته د تیلو د تقاضا زیاتېدو ته د اشاره په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په نتیجه کې د نړیوال بازار د وضعیت ښه کېدل او د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې د دې وبا له کبله زیانمنو خلکو سره د مالي مرستو بستې مهمې وبللې. اوپک پلس چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک او د روسیې په ګډون نور هیوادونه پکې شامل دي په ورځ کې د شاوخوا 1 میلیون بیرل تیلو د تولید د مخنیوي چارې تنظیموي څو د کورونا د وبا د سرایت پر مهال د تقاضا د کمیدو په نتیجه کې د تیلو د بیو د ټیټېدو مخه ونیسي. د اوپک پلس د غړو هیوادونو د انرژي د وزیرانو د وروستۍ پریکړې په اساس به د تیلو په تولید کې پر روانو می او جون میاشتو کې د ورځې 3.5 لکه او په جولای میاشت کې 4.5 لکه بیراله زیاتوالی راشي. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیخه کې لږ تر لږه 4.4 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیخه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهراً په یو تونل کې دننه له یو ټرک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. چارواکي وایي ژغورون کې ډلې هغه 4 ډبو ته د رسیدو هڅه کوي چې ډیر زیان ورسېدلی دی. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلۍ او پولیسو په پیښه کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 3.5 سوه مسافر درلودل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. تم د چپ سو ورځو کې ترکیه د افغان سولید خبرو قربانه شي. وړاندې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري. روزګان کې کوچان څه ستونزې لري؟ په کندهار کې 6 کال پولیسکونو تنشات شوي.
زموږ دا د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات چې د جی کښته یوازې په کندهار او په هلمند کې کیږي، نور په افغانستان کې نه کیږي.
په لشکرګاه کې یو څلې د اسدي رډو د خبريال الیاس دای پونم جوړی شي. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې لرغونی آثار د لمنځتللو لګواش سره مخامخ دي.
مرمت او جوړونې ته ضرورت دی. په یو ډول د زمينه برابر کړی چې د دغه آثارو د ترمیم چارې تر سره شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیه ناسته به په راتلونکو 4 ورځو کې جوړ شي. د دې وزارت ویان نیک پرایس خبري غونډې ته وویل چې زلمی خلیلزاد هم په ترکیه کې دی. لبلې خو د افغانستان د سولې مرکز پلاوی وی پرونې په دوحه کې د ملګرو ملتو سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي. طالبانو ویل دي چې د ترکیه په غونډه کې د ګډون او نه ګډون البته لوی سره د ترکیه د غونډې پاړه غور کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په ترکیه کې د سولې پاړه جوړیدونکو ناسته هلمندې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د ترکیه ناسته به په راتلونکو 4 ورځو کې جوړ شي. د دې وزارت وای نیټ پرایس ویلی چې زلمی خلیلزاد هم ترکیه ته رسیدلی دی. هغه ویلی د ترکیه ناسته د افغانستان د سولې په اړه د هغو نړیوالو ناسو په دوام ده چې له دې وړاندې تر سره شوی وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې مرکز پلاوی وای دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو سره لیدلی دي. د افغان سولې مرکز پلاوی غړي غلام فاروق منجرو پرون شپه نا وخت رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلی چې دوی په دې ناسته کې په ترکیه کې د جوړ دونکو غونډه پاړه خبري کړي. په ورته وخت کې د افغانستان سولې وزارت په وی خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استاذ په حواله ویلي چې د ترکیه ناسته د دې لپاره تر سره کیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیوړی او چټکړي او تمکیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشر د بیر الاینس پرون پنځمه داسې محل دوهې ته ولاړ چې دلته افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی وو. دا هڅه داسې محل پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالی کچه نه ده کم شوی. دا خبر پروس کال په سپتمبر کې پیل شوی خو لشاو خو دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پر مخ ځي. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ ناسته جوړیږي، د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې دې ناستې ته هیله مندي ښیي. خو طالبان بیا وایي چې د ترکیې ناسته د دوی تر غور لاندې ده. د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې ناسته د دوی تر غور لاندې ده او په راتلونکي کې به یې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان کې کوچان وایي چې ګڼې ستونزې لري او پاملرنه لکه څرنګه چې شایي هغسې نه ورته کیږي. دوی په یوې خبري غونډې کې د پنځشنبې په ورځ د کوچانو د ملي ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې البته خبري غونډنه په یوې غونډه کې دغه خبري وکړې او دغه شکایتونه یې وکړل. لسمې راپور لرو.
د حمل یاوري میاشتې نه منیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. روزګان کې میشتو کوچانو د یادی ورځې د لمنځنی ترڅنګ خپل ستونزې هم شریکې کړې. روزګان میشت دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره د څړځایونو نشټون، د څړځایونو غصب، د شارګوټي نه موجودیت او وچکالی له عمده ستونزو څخه دي. لاډلې د محمد او منان ازادي راډیو ته وویل نو
ولاکه د مول څړځای را پاتې وي، یا ورور د مول د فون ځای لرو، یا د مولود ساتن ځای لرو، یا وبل د موږ د بچی دی سرځایو نه چی دی، د مومې نه چی دی، د دوړو خاطر ورور په خاط کې ورور نه تا مطالب د موږ مخه پیږي چې ولي نه حکومت
چرونه لرو لکه تور کې خارې په یک خرسنګ دا پرمانی غرونه لرو دم دا ملچرونه د امیر درمن خان په وخت کې ورکو وسوی دی، هغه غصب دی د خلکو په لاس کې دی.
د اورزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې بروانه جګړه بند سي او سوله به وسي. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوه نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسولینو غوښتنه وکړه چې شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سره راجام سی یو ځای کلینیک مورته جوړ سی، مدرسه مورته جوړ سی، مکتب مورته جوړ
دا دی. وتر سردار په دوه دختو کې پروته یو وروره په دوه دختو کې مالونه وږي تګي نه واشسته نشنه غیاسته نشسته نه بس.
د اورزګان ځای چارواکي هم د کوچانو د غستونځي تاییدوي، خو وایي چې له کوچانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستي کړې دي. د اورزګان سرپرست والی نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو د غشتا ستونزو ته به د حل لار پیدا کوي.
اساسي ستونزې دې تاسو راسته پرغه باندې د دولت سره یو ځای کار وکړي ترڅو پر ټولو سابو کې ساتي کوچانو سره برخمن.
د اورزګان د کرنی او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت شاوخوا واټ یا سلنه خلک په کرنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. چارواکي وایي سږ کال په کندهار کې شاوخوا دیرش تنه شات تولید شوی دی. د مچیو روزونکو په دغه ولایت کې وایي لس کاله مخکې په کندهار کې هیڅ مچۍ نه ساتلې. نور په دې راپور کې
د مچیو په دې فارم کې سږ کال 4000 کیلو شات ترلاسه شوی. د دې فارم مسول جمال الدین 4 کاله مخکې د شاتو د مچیو د روزنې کار له 4 صندوق را پیل کړ چې اوس شمیر 105 صندوقونو ته ورسوي. جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر ورستي ورځې پورې 4-5 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري. جمال الدین وایي اوس تر پخوا ډیر خلک د شاتو د مچیو پر روزلو بوختي، خو په خبره کې د اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي.
یا د موږ بازار د اصلو سمسي خلک روزانه زروش کوي چې هر سړی دا کار وکي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي، روې یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمير. دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلی د ګلانو اصل دي د لاچی په نامور ته وایي د ولود اصل دي او یو د ریحانو شاسه حاصل لرو چې هغه ورورجان په مونږ کې دي.
کندهار کې لتیر څو کلونو راځي سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو پر روزلو رسیدي دي. د شاتو د مچیو د لمړنوي روزونکو څخه یو هم عبدالباری دي چې په خبره لس کال مخ کې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه و. خو د لمړي ځل لپاره د چاره پیل کړ چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچیو روزي بلکې پر نورو هم پلوري.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته. زموږ دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دي چې د جی کښته یوازې په کندهار په هلمند کې کیږي، نور په افغانستان کې نه کیږي او په نورو دنیا کې خو بیخي د جی کښته نشته.
د کندهار په بازارونو کې د بی کیفیت شاتو پلور یو بل ستونزه ده. د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بی کیفیت شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې لامل یې د سمو او با کیفیت شاتو به ته زیان رسیدلی.
موږ هغه هغه سم شه داسې شی نه چې بیخي په ګره افغانستان کې هم نه پیدا کېږي، معنا نه پیدا کېږي، مګر دلته زموږ نرخونه را خراب کړي چې هغه شات په 1500 افغانۍ هم نه راخرڅېږي.
په کندهار ښار ولسوالیو کې د شاتو د مچیو د ټولو فارمونو شمیر 850 ته رسېږي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره سوې. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حافظ الله سیدی وایي سږ کال دغو فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه سوي. د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ پلورل کیږي.
په کندهار کې تقریبا سکالې کمرقام چې موږ سره دي نه هیڅ نیم میټریک ټن د شاتو مختلف نوع په مختلفو ورسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي، د یوکالیپټس لاچی دي، اغزی په نامه باندې دي، زری دي، د دغه ګلونو څخه لاسته راغلي دي. خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دي هغه د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ باندې او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅیږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالداری په برخه کې د زعفرانو کښتونه، د پستیا او خرما د باغونو کښېنول، د کبانو، مچیو او چرګانو روزل هغه نوي تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټې رسولې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنه وایي چې د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي. امریکا ویلي دي چې واشنگتن او تهران دې هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته د موافقې ته راوګرځي. اسمت ساروان راپور لري.
اروپایي اتحادیه پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي موافقه په اړه آنلاین خبري کوي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د دې غونډې مشيبه د اروپایي اتحادیه د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلوماټ اندری کی مورا پغاروی. د اروپایي اتحادیه له خبر پاڼې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډه کې ګډون ونه لري. په بیان کې راغلی ټاکل شوې ده چې د غونډې برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. په دې غونډه کې به همداراز په دې خبرې وشي چې په اټومي موافقه کې ټول شاملې خواوې په څه ډول پر خپلو ژمنو ودرې شي. دو ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمني تر دې غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په ځلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس د تیری میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو غور وکړي. د پرون په خپل ورځنۍ خبري غونډه کې هم ویل په تیرو اونیو کې په زغرد ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د ښاغلی پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعیو له نورو غړو سره اتمی موافقه ته د بیرته ګرځیدو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په حق له خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو بیا وویل چې لومړی ګام دی امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
د لشکرګا شاروالی د دې شار یو څلور لارې د ازادي رډو د خبريال الیاس ټای پونوم نومولې ده. د لشکرګا شاروال وای په دې څلور لارې کې به یو منار هم جوړ شي چې الیاس ټای انزور به پری حق شي. الیاس ټای تیر کال د لړم په 22مه په لشکرګا کې د ماين په 14 کې وشل شو. نور په دې راپور کې
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا خار کې یو څلور لارې د ازادي رډو د پخواني خبريال الیاس ټای پونوم نومول شوی. د لخرګا خاروال اسمت الله سمدی وای په دې څلور لارې کې یو منار جوړوي چې د الیاس دای انزور و پر حق او ترخوا به د ازادي رادیو لوګو هم ورسره جوړ شي. خغلی سمدی ازادي رادیو ته وویل دا څلور لارې د الیاس دای د خو خدمتونو د درناوي په پار د هغه پونوم نومول شوی. د زیاتوی د څلور لارې د الیاس دای کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک د چې د ولایت چارواکو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبريالانو ټولنې سره په همغږي د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دای پونوم نومول شوی. د لخرګا د خاروال په خبره د دې څلور لارې او منار د ډیزاین چارې بشپړې شوې او ژر به رغنیس کارونه هم پیل شي چې لشپک تر وو میاشتو به دوام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند خبريالانو ټولنې مسؤل زین الله ستانګزه د خاروالی لدې پریکړه هر کله کوي. خغلی ستانګزین ازادي رادیو ته وویل د الیاس دای پونوم دی وی څلور لارې نومول او د خو خدمتونو په ویاړی د یو منار جوړول هغه او خبري اعلان ته درناوی دی.
الیاس دای د هیواد په کچه بیا په ځنګړی توګه په هلمند کې یو مطرح خبريال او مسلکی خبريال او د خلکو لمنځ نه و نو یو خی اقدام د دای یاد به پتل پاتې وی دای په نوم بدایا دیږي او خلک په دوای ورته کوي دای به خلکو نه ریږي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای نګدیت څلور نیمه میاشتې وړاندې د 1399 مریض کال د لړم په 22مه د ماین په 14 کې چې په موټر پسې نخلول شوی وو وژل شو. د الیاس دای وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ خبرګونونه درلودل او دا پیخه د رسنیو او بیان ازادي پر وړاندې کلکا ضربه وبلل شو.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامل صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په دې رسټو کې چې دا کوم بارانونه په ټول افغانستان کې رااله او په نورستان کې هم دا ورستو ډیر زیات بارانونه وشو همدارنګ واور هم په مرکز تارون او د نورستان په وامل صالح کې واور هم اورېده او دا ورختونو په وجه باندې دا ومال سوالي او دا ارون ترمن چې کوم مسیر ده په دا مسیر کې ډیر زیات دا کانو غرزیدلې ده او غره خویدلې ده او دا د غره خویدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز پارون ته غزیدلې لاره بند ده او مسافر ډیر مشکلاتونو سره لاس ګریوان دي. حتی کوم مسافر چې نګرار نه یا هم کومه ناراضي او د لارې د بندیدو د وژنه بیرته هغوی خپل کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت محلي چارواکو مداخله ده چې دغه لارې تاکولو لپاره جدي اقدامات وشو. السلام علیکم. د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ اسحاق خان دا پیغام تاسو پرې ورکړم. د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کې هغه د بجا طالبان ولاسته کولی چې په طالبان کې وادشته روان دي چې هغه د خانان چې خلک نو مسکینان دي نه دا چې د خلک دي دا برس خاص و دغه مړو مړو خلکو سره شي. ما د خپل مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا مرستې کوم مرستې چې راځي هغه مو مسکینانو ته ورسیږي. والسلام په احترام. زه اسلام د کورل څخه زما غوښتنه ده چې د الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هر کله کوو. ادارې مې سیا څخه موږ غوښتنه ده چې د خپل پریکړې تر شا ودرېږي. مننه راځي اډو دین د بات
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار، آبیری او کلتوري میراثونه د ورکې دوله ګوار سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي د دغه تاریخي آثار ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلاونو، زلزلو او جنونو آفتونو له امله زیانمن شوې دي. طالبان بیا وایي د دوی تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبیرو ساتنې ته ژمن دي. نورحال پرې راپور کړی.
د افغانستان د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او جنو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابیدو ته زیان اوښتی. د تیرې څورلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابیدې خرابې شوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څورلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابیدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجي مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله ابوالهار جلالزی وایي دا تاریخي مقبره او تاریخي ابیدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابیدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابیدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بې خدان دښنه ور دی.
په غزنی کې ډېرې سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابیدې د جګړو له امله هم خرابې شوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بيدي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکېدو او خرابې دودي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغشتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کولو ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید په لې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګ لمنځه ولاړ شي.
ممن زیاتوي درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلی کلاس لیک سوچې د هغې له مخې شپږ د زر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابیدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابیدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی ولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابیداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنې مخنیوي دی وسی، دا انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابیده خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمه نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام لمخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
اساجر ډو په منځنۍ سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د پروستات ناروغي ته ځانګړی شوی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، لاند خبرونه له احمد تکل.